په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. مجید بابر به وړاندې کی.
مشیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویلي چې په پرمختیایي عمل کې به قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو بغیر له نتیجې تیره شپه پای ته رسیدلی، دویم پړاو به نن کېږي. د ایران قضایي ادارې ویلي دي چې صادق زیبا کلام چې د پوهنتون استاد او د حکومت منتخب دی په زندان کې اچول شوی او د ګڼو تورونو له امله په بند محکوم شوی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویلي چې په پرمختیایي عمل کې به قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. تېر ورځ د اعلی وزیر له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې علي امین ګنداپور ژمن ده چې د زمشو ضلعو د ولس محرومۍ ختمې او هغه سیمې د پرمختګ په لور روانې کړي. تر دا مهال معلومه نه ده چې زمشو ضلعو کې به په کومو برخو کې صوبایي حکومت زیاته پاملرنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 میلادي کال کې د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو وروسته د هر مالی کال په بجټ کې قبایلی ولس سره دا ډول وادي شوې دي، خو عملی کار پرې نه دی شوی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د قبایلي ضلعو پرمختګ ته د خصوصي پاملرنې ژمنه په داسې مهال کړې ده چې د پختونخوا د خزانې وزارت په جون کې د روان مالی کال 2023 او 2024 میلادي کال د بجټ پیش کولو لپاره د تیاریانو ترڅنګ له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کړې دي. د بر جنوبی وزیرستان د پوځي عملیاتو متاثره شوي خلک وایي چې د 15 کالو تیرېدو باوجود دوی تر ړنګو شو کورونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د مئی پر 12 مشال لیډو سره په خبرو کې د بر جنوبی وزیرستان یو فعال شیرپو مسجد وویل چې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات په نامه په پوځي عملیاتو کې په زرګونو کورونه ویجاړ شوي وو، خو حکومت د ژمنو باوجود تر دې دمه تاوان نه دی ورکړی.
مسجد کوم د اپریشن را نجات دوران ځوانون مشرون خلق شهید شو، خو غیر سره سره د میرو کورینا جمعتین اډنګ شول. او میر چې کوم حکومت طرف اثر و وشو یو لاک لازر کم او بش کورینا اډنګ شل پداسه 3000 کم 5000 خلق ته موزه ملاو دو او د 10000 کم او بش کسون چې دی دا کلا یو دفتر ته سی کلا بل دفتر ته سی په وطن شعور لویږي دی دی ریاه
مسجد. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د مکمله ویجاړ کور 400,000 روپۍ او د جزوی زیانمن کور لپاره 250,000 روپۍ معاوضه مختص کړې ده. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان نه په صوبایي اسمبلۍ کې غړي آصف خان د مئی پر 12 مشال لیډیو ته وویل چې دا قضیه به د صوبایي حکومت له چارواکو ترڅنګ وفاقي حکومت سره هم سیړي او د ولس د دې ستونزې د حل لاره به راوباسي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی دور بغیر له نتیجې پای ته رسیدلی او دویم دور به نن کېږي. تېره ورځ رسنو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر دیا لانګو ویلي چې حکومت غواړي دا ستونزه د خبرو د لارې هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 3.5 میاشتو راهیسې په زرګونو تجارانو، لغړیانو او مزدورانو د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی او د مئی د 4:00 څخه یې د کوټې چمن د لوی سړک ترڅنګ ځینې سرکاري دفترونه هم تړلي. تېره شپه د خبرو اترو دا پړاو د بلوچستان د کورونو چارو د وزیر میر دیا لانګو په مشرۍ کې د حکومتي او د چمن د پرلتوالو د هغه کمیټې چې مشري صادق اسدزی کوي ترسره شو. په حکومتي کمیټه کې د کورونو چارو د وزارت صوبایي سکتر، دغه صوبایي د پولیسو مشر او د صوبایي سملې سپیکر کیپټن عبدالخالق شامل وو. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې له افغان سیلاب ځپلو سره به اړینې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان فرحان حق د یکشنبې په ورځ مشال لیډیو ته وویل ملګري ملتونه افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره په تماس کې دي څو د وروستیو سیلونو په تړاو اړینې مرستې ورسوي. سرمنشي د افغانستان له خلکو سره خپله خواخوږي ښوولې او په شمال ختیځ کې د سیلونو له کبله د څه باندې 300 کسانو د وژل کېدو په تړاو د ملګرو ملتونو د پیوستون ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې د سیلون له کبله 315 تنه مړه شوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د سیل له کبله د 350 کسانو د مړینې تر څنګ 1500 کسان ټپیان دي او 2500 کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي. روسته خبر دا چې د ایران قضایی اداري ویلي دي چې صادق زیبا کلام چې د پوهنتون استاد او د حکومت منتقد ده په زندان کې اچول شوی او د ګڼو تورونو له امله په بند محکوم شوی ده. دغه ادارې په مشخصه توګه په کلام د تورونو تفصیل نه دی ورکړی، خو د رسنیو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی به 3 کاله په بند محکوم شي. د پاسداران سایبر کول اردو په د خپل ټلګرام چینل ویلي 15 کلن زیبا کلام هغه مهال ونیول شو چې د تهران د کتابونو یو نندارتون ته پلار وو. زیبا کلام په خوا د دولت پر د پروپاګاندا او د آنلاین ناسمو منصبانګو د خبرولو په تور په زندان کې په خوا وار لمخه وخت تیر کړی. هغه په خوا هم په آنلاین سیاسي فعالیتونو کې د ښکیلتیا څخه مخ شوی وو، منع شوی وو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. ټاکل شوی د چمن د پلتوالو او د بلوچستان د حکومتي چارواکو ترمنځ نن د خبرو دویم پړاو وشي. له خپل خبریاله پرې معلومات اخلو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور پرون ویلي چې حکومت باید د قبایلي ضلعو پرمختیایي چارو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دغه صوبې د اسمبلۍ او پخوانی غړي بیا وایي چې تېرو حکومتونو هم ورته ژمنې کړې وې خو لا تر اوسه عملي شوې نه دي.
داسې دوی کابینه چې کله هم دوی ته پیسې راشي نو بیا یې دوی په دا نور بندي بستی چې کومې ځلې دي په هغه کې لګوي.
د بر جنوبي وزیرستان یو کامی مشروعي زرګونه خلک لا هم د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوست په عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو یې د معاوضو په تمه دي. او په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو احتجاج روان دی. دوی د ټیوبویلونو لپاره د بجلی غوښتنه کوي. اردوونکو تر تاسو ته رپورټونو اورولو مخکې ورزو کوټه ته لاغ زیر سره خپل خبریال ایوب ترین ملګری شوی دی. ترین صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو. دا د چمن د کچکم تقریبا درې نیم میاشتې وشو چې چلتا احتجاج روان دی. پرلت دا غزه تجارانو مزدورانو وهل دی او د پاکستان حکومت د افغانستان سره تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط ختمولو د غوښتنه لري. نو داسې تاسو موږ ته خبر راکړو چې پرون لکه چې د حکومتي چارواکو د دغه احتجاج د مشرانو ترمنځ خبرې شوې. نن ویل کېږي چې دویم پړاو خبرې به هم کېږي. نو دغه خبرې پیل شوې دي یا نه دي شوې؟ تر اوسه تازه معلومات تاسو سره څه دي؟
ډیره مننه بچا صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې د بلوچستان د حکومت لخوا یو کمیټه جوړه شوې و د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر میرزا لانګو په مشرتابه کې، کوم چې پرون د یا بیګاش په چمن تر رسیدلې وو او د پرلت کمیټه یا د مشرانو سره خبرې پیل کړې وې. دغه خبرې د سهار تر 4 بجو پورې روانې وې او په دې کې د دواړو خواو څخه دا ویل شوی و چې دا کومه ستونزه ده د چمن او سپین بودک ترمنځ دا واقع د خلکو لپاره یو لوی مشکل رامنځته کړی دی. د پرلت چې کوم برخوال دی هغه دا وایي چې د دوی وغوښتنه ده هغه دا ده چې د اکتوبر څخه لمخه تیر کال د اکتوبر د میاشت څخه لمخه چې پر د چمن او سپین بودک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره چې کوم د شناخت کارډ یا تذکرې کوم شرط وو هغه دی بیرته په هغه باندې عمل وسی، ځکه چې په هغه وخت چې کوم لنډمهاله مرکزی حکومت وو نو هغو دا پریکړه کړې وه چې پر پوله به د نومبر د لومړني نیټ څخه د پاسپورټ او ویزې د لارې خلک تګ راتګ کولای شي. د دې په ضد دوی پرلت پیل کړی وو او شاوخوا 200 ورځې سوي دي او دا پرلت اوس هم روان دي. برایش بچ کوم خبرې سوي دي نو په هغه کې د پرلت د مشرانو په خبره چې د کم د حکومتي کمیټې وو هغو دا غوښتنه درلوده چې دوی دی دا د کوټي او چمن روډ چې د مئی د څلری منټ څخه بند دی هغه دی خلاص کی او دغه ډول چې کم د دی پوینا خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي. نو بل دا دی چې د دوی د نن څخه پر لټوالو د سردی عسکرو چې کم کله د دغه لار بندول او دغه ډول د ډیپټی کمشنر چې کم یا مرستيال کمشنر چې کم دفتر دی دغه لار بندول نو هغه چې دی هغه لار بندیدل هغه خلاص کړی ده. البته چې کوم د چکوټي او چمن لوی لار ده هغه تر اوسه تړلې ده. د پرلتوالو د مشرانو په خبره چې دویم پړاو چې دی هغه بنن ماپښین د خبرو بیرته پیل کیږي او بلخوا په دې دغه کې د چې کوم مرکزی کمیټې د حکومتي کمیټې د میر ضیا لاګو په مشرتابه کې هغه پرلتوال ته تسلی ورکړی ده چې د پاسپورټ یا د ویزې شرط چې دی دا د پاکستان د وفاقي یا مرکزی حکومت خواسو دی. نو په دې ترڅ کې به د بلوچستان اعلی وزیر چې دی میر سرفراز بوکټي هغه اسلام آباد ته ځي او په اسلام آباد کې به د وفاقي حکومت سره خبره کوي چې دغه ستونزه د وفاق د لارې هوار کړي او دغه ورسته به بیا سرفراز بوکټي برت راځي چمن ته او د چمن چې کوم پرلتوال دی دغه سره به خبرې کوي. نو دا وخت چې دی په چمن کې پرلت چې کوم دی هغه روان دی خو داسې بریشي چې دواړه فریق یا دواړه ډېرې وداسې یو تفاهم خواته روان دي ځکه چې کوم پرلتوال وو نو هغه نن چې کوم دی به د سردی عسکرو د کلی چې کوم لاره بندول هغه نه ده بند کړی او دغه ډول د مرستيال کمشنر دفتر مخنیوي به کوي هغه نه دی کړی او دی دا وایي چې موږ د خیرسګالی په توګه دغه کار نه دی پورته کړی. البته چې کوم لاره بند ده د چمن او کوټ ترمنځ پر دې باندې د خلکو تګ راتګ او دغه ډول چې کوم تجارت هغه خو بند دی لیکن دی دا وایي چې موږ د دې څخه مخکې دا وو نیم میاشت کېږي چې کوم د دې احتجاج روان وو د افغانستان سره چې کوم تجارت وو هغه نه دی بند کړی او نور چې کوم کارونه هغه نه دی بند کړی لیکن د مئی په درېمه نیټه چې کله په چمن کې د دوی په وینا د سردی عسکرو لخوا ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي وو نو د هغه وروسته بیا دوی چې دی سخت ګامونه پورته کړل او په چمن کې د پاسپورټ دفتر وتاړي دغه ډول چې کوم پریس کلب وو هغه وتاړي او د دې سره سره نېشنل بینک او د بی آر اس پی او غیر سرکاري تنظیم دفتر ودای وتړل. نو دی بل خوا چې کوم د کوټ چمن لوی لار وو هغه هم په کوجه کې وتړل چې تر اوسه پورې بند ده او لامل عام خلک چې دی بیا په خاص توګه شدي ماشومان سپیږی ناروغان دغه ډیر په مشکل کې دي او بل دا چې حالته د خوراکي توکو قلت چې دی هغه زیات شوی دی چې لامل په چمن او شاو خو برخو کې چې دی د خوراکي شانو به هم لوړ شوی دی.
جی بچا ډیر مننه ایوب ترین وو زمون خبريال کوټه مون معلومات را کول نن اتما د چې ماسپخین اوس خو ته خیر ماسپخین بس دی تقریبا خو د چمن د پرلتوالو د حکومتي چارو ترمنځ به دویم پړاو خبري کیږي پرون بیګا ټولش په دې خبري کړی دی خو کوم نتیجه مخ ته نه راغلی نن به وګورو چې د خبري پیل شي نو خپل خبريال به بیا هم تاسو تازه معلومات درکو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر الیمین ګنڈپور ویلی دی چې حکومت به د قبایلی ضلعو پرمختیایي چارو ته ځانګړې پاملرنه کوي خو د قبایلی ضلعو د سیاسي او مدني فعالانو ترڅنګ ځینې شنونکي هم وایي چې د صوبې تیر حکومتونو هم ورته وعده کړې وي خو لا پوره شوي نه دي. وزیر اعلی ګنڈپور د قبایلی ضلعو د پرمختګ خبر په داسې وخت کې کړی ده چې د صوبې د خزانه وزارت د راتلونکي مالي کال لپاره د بودیجې په جوړولو بوخت دی. پر دې سربېره صوبایي حکومت له مرکزه د بجلی د خالص ګټې او نورو بکاجاتو غوښتنې هم وخت په وخت کوي. تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
تیر ورځ د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ویلی دی چې په ترقیاتی عمل کې به زمشوی قبایلی ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. خو د قبایلی ضلعو سیاسي او مدني فعالان وایي په 2013 کې د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته د هر مالی کال په بجټ کې د قبایلی ولس سره دا ډول وعده شوی دی خو عملی کار پرې نه دی شوی. په دغه اړه د شمالي وزیرستان قبایلی ضلع نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي میرکلام وزیر د مې په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل
خدای دا وکړي چې دوی قبایلی علاقې ته کار وکړي. خو زما خیال نه دی د مخکې ورځې هم چې دوی کوم د ډونرز یو کانفرنس کړای و په هغه کې هم دوی د قبایلی علاقې په نوم باندې کوشش کولو چې مونږ ډېر پیسې راغونډ کړو او د قبایلی ولس په نوم باندې دنیا ته مونږ دا وویو چې دلته ډیر کارونه مونږ ته پاتې دي. خو داسې دوی کوي نه چې کله هم دوی ته پیسې راشي نو بیا یې دوی په دا نور باندې بستی چې کومې زیلې دي په هغه کې لګوي. زمونږ آلریډي دوی مونږ سره په اعظم کېدلو کې په 2013 کې وعده کړې وه چې تاسو ته به د لاسو کالو د پاره 1000 روپۍ درکو، مطلب هر کال به 300 روپۍ درکو. زمونږ کومه ډی پی چې وا چې دا به هم دوه چنده کیږي، هغه هم دوه چنده نکړه. په این ایف سی کې هم 3% دوی وعده کړې وه چې دا به قبایلی ولس ته ورکوو، هغه هم مونږ ته را نکړه.
په پیښور کې خبریال رسول داوړ وایي د قبایلی ضلعو لپاره په تیرو بودیجو کې هم د مالی پانګو د مختص کولو اعلانونه شوي دي. خو په قبایلی ضلعو کې د اعلانونو سره سم د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پرمختیایي کارونه نه دي شوي.
هټ کې صوبایي حکومت صوبایي سطح باندې چې کوم د روټین کارونه دي خو رواني ټک ټو کیږي، خو په غټه کچا باندې نه یې داسې نوې روډ مونږ چرته ولیدو، خو نه مې داسې پل ولیدو، نه مې داسې اسپتال ولیدو. حتی کې چې اسپتالونو کوم زوړ صورت حال وه نور هم خراب شوی دی، دغه شان روډونو خسته حال شوي دي او سکولونو دا صورت حال دی چې بیشتره پکې یا کمپلیټلی بند دي او زنه کې ټیچرز نه وي، زنه ټیچران اویلیبل نه وي، بهر ملکونو کې مزدوریانو ته تللی دي او دلته کې ټیچر وي. نو دغه شان ډېر بد صورت حال دي. خلک ډېر امید و چې زمشید ازلا نو بیا بس حدا پوره ترقی وکړي.
په پیښور کې خبریال او شینونکو لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وویل
خبر پښتونخوا ته خپل حدا پوره کوشش کوي، خو د حکومت هم په بنیادی ترجیحاتو کې دانه ده. د سیاست لپاره دیره لپاره خو د وفاق خلاف نارې وهلې کی، خو د قبایلی علاقو لپاره نه د محمود خان دور کې دا په ترجیحاتو کې شامل او نه راته په موجوده دور کې ښکاري.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د قبایلی ضلعو پرمختګ ته د خصوصي پاملرنې جمعنه په داسې محل کړی ده چې د پښتونخوا د خزانه وزارت په جون کې د صوبایي بجټ پیش کولو لپاره د تیاریانو ترڅنګ له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کړې دي.
دا مشال رادیو ده.
د برج نوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د 2009 زیږدیز کال په عملیاتو کې د دوی د ړنګو کورونو معاوضې لا هم حکومت نه دی ورکړي. د دوی په خبره د سیمې غریب خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو مشال اډو ته ویلي چې 65,000 کسان د حکومت په تمه دي چې د ویجاړو کورونو معاوضې ورکړي. په صوبایي اسمبلی کې د برج نوبي وزیرستان استازي آصف خان بیا وایي چې دی به دا مسله په اسمبلی کې پورته کوي او هڅه به وکړي چې حکومت د خلکو د معاوضې دا پیسې په راتلونکي بجټ کې بیل کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کښې د دوی ړنګړې شوي کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي
د میر د مسجد کوم د اپریشن را نجات دوران ځوانون مشرون خلق شهید شو خو هغې سره سره د میر کورینه جوماتینه ړنګ شول. خو میر چې کومه حکومت طرفه سروې وشوه 1,00,000 کم او بېش کورینه ړنګ شوي وي. په داسې څه 3,000 کم 50,000 خلکو ته موضوع ملاود وو او د 6,000 کم او بېش کسون چې دي دا کله یو دفتر ته ځي کله بل دفتر ته ځي په وطن شعور لویږي. د دې د رهایش هېڅ طریقه نشته. دی کورینه ړنګ دي نو خیمې لګولې دي. نو میر د حکومت نه خاص کر د ارمی چیف نه د دې د پلیسې ته د میر کورینه ړنګ شول در په در شولي. نو میر مطالبه د دې نه کوي چې فوري طور د ودا خلکو ته موضع ملاو شي.
د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله وایي چې حکومت وکول اول په سیمه کښې یې د ړنګې کورونو سروې کړی دو خو معاوضې یې لیا خلکې ته نه دي ورکړی. دی سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی د ړنګکړی شوی کورونو معاوضه غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائندہ سیف خان مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجہ غیدا
سروے پیسے پورا مین چکی ممیہ تا کمپنسیشن ملے بھی اور ملے بھی دا وفاق نا پیسے وفاق بھی تا کمیٹ کری ہے صوبے نا بھی تا کمیٹ کری ہے ہم حوالے سر ہم یہ ٹول فیکٹس اینڈ فگرز بارو بارا بھی چکی میں صوبائی لیول بنے مسئلہ دو آ خالی ہے چکی میں لاسٹ سروے چکی میں شوی دی آ خالی کے موٹر تا بچا گا بول دی اگنا ضروری خبر دا دو چکی میں سروے بر لاجلے شوی دی صوبے تا صوبے آ ٹول اماؤنٹ چدائی فیڈرل حکومت تا لاجلہ دائی چھے وفاق تا پیسے بھی بھی جاتا روکی مین خبر
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې کا حکومت یې د ړنګ کړی شوي کورونو معاوضې زر ویر نه کړې بیا و د ضلع اوسیدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال لیډو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې میشت افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت یې باید ژوند کولو ته پرېږدي او افغانستان ته تر لیږلو مخکې دومره وخت ورکړي چې خپل کاروبارونه غونډ کړی شي. دوی په خبره د پی آر کارډونو مودې د جون تر 1 نیټې پورې غځول شوې خو بیا هم د خپل راتلونکي نه خبره او په اړه اندېښمن دي. د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 نومبر میاشت راهیسې له دې هېواده د بې اسناده غیر ملکی وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. سرکاري شمیرې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې لکونه افغان کډوال د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
په پیښور کې میشت افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي چې د پی وار کارډونو د اعتبار مودې غځېدو باوجود د خپل راتلونکي په هکله اندېښمن دي او په کار ده چې دوی لپاره یوه مستقله واضحه پالیسي جوړه کړل شي چې له دې ملکه د وستو اندېښنې ختم شي.
نوم مهرت الله دی، ما افغانۍ د ننګرهار یم. والله بدل تم ډېر ښه وخت تېر کړی پیدا شي مرسل ته شوي دي پلرونه مې دلته ډېر پخوانه راغلي وو بس هر سم دلته تیر کړي بس لګیا کاروبار کو دلته خوشحاله چا دلته ټول ته بس سو کو نو دلته کار مرز کار نشته. ها موږ سره ماجر کار ده دلته چې هم دلته پاتې شو خدا دلته زندگی تیر کو کار کې نوټ ټیم موږ ته واچ موږ ته باید ناشنه کار نه ملاو شي خدا ډیر سختي و موږ بوج کور نیم نیم سامان نه بوج رو رو سامان په نیم نیم به خرڅ
تسلیم موږ مال خدای فاملی شل کسانی کور کې او کاروبار هم ښه کاروبار روان دی او ماشومان هم همدلته سکولونه وایي همدلته که ژوند کوو زندگی کوو چې بیا قلم شړي نو بیا لاره مو ماخه ده. څوک تیار نه دی ځکه چې دلته د خلکو غټ غټ کاروبارونه دي قرضونه هم شته دي او په خلکو هم زموږ قرضونه شته دي نو روزګار دی که نه دا شړل را شړل نه دغه نه تنګول نه کوو نو دا غریبانان خلک دي دی داسې بازابېږي.
خیوګل همدرد، حالات خو به داسې دي، حالات تاسو ته پخپله معلوم دي نو هر څه ستاسې د وړاندې دي. کارډ را کاو کارډ شته او کارډ نشته او موږ دا غواړو چې یار یو ټیم مقرر ټیم چې هغه ځای کې وي چې څو پورې موږ دا کاتې راټولې کړو د خلکو کاتې دي زموږ کاتې دي په خلکو باندې.
د تېرې میاشتې یعنی اپریل په 20 نیټه د پاکستان وفاقي کابینې په غونډه کې پی وار کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون 1 نیټې پورې پورې وغځول شو. د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بې اسناد افغان کډوالو له دې ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو خواوشا شپږو میاشتو کې په لکونه بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ځینې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 5.5 لاکھ پورې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته دې د ستنېدو تیاری وکړي، خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR تیر کال 2023 کې ویلي وو چې په پاکستان کې خواوشا 4 لاکھ رجسټر افغان کډوال ژوند کا، او په همدومره شمیره کې بیا پکې بې اسناد افغان کډوال هم میشته دي، خو سږکال یې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د جماعت اسلامی مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن پرون کوټه ته د خپل سفر پر مهال د بلوچستان اسمبلی مخې ته د هغه صوبې د زمیندارو احتجاجي پرلت ته ورغلی او د هغوی د غوښتنه یې بدرګه کړې چې حکومت دې ټیوبویلونو ته په 40 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 ساعته بجلی ورکول یقیني کړي. د بلوچستان کروندګر وایي دا مهال ټیوبویلونو ته یوازې 3 ساعته بجلی ورکول کیږي، کومه چې دوی په خبره د فصلونو د اوبه خور لپاره ناکافی ده. د بلوچستان اعلی وزیر د صوبې د کروندګرو د دې مسلې نوټس اخیستی او ویلي دي چې د حل لپاره یې له مرکزي حکومت سره په رابطه کې دی. ایوب ترین حال راکوي.
جماعت اسلامی پاکستان مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن ویلی دی چې په بلوچستان کې د 8% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلې دي، خو د بجلی د نشتوالي له امله د زیاتره کروندګرو باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. نوموړي د خبره د مئی په 12 نیټه په کوټ کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د کروندګرو د پرلت څخه په خپل وینا کې وکړه او زیاته کړه چې د ملک په اقتصادي او معاشي ترقی کې د بلوچستان د کروندګرو کردار ډیر مهم دی.
یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینل کا انتظام کریں.
دا حکومت کار دی چې د ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د سولر انتظام وکړي، پراغه سبسیډی ورکړي چې داغه په نتیجه کې زمینداران شتمن سي، خو چې تر څو دا کار تر سره کیږي تر هغه وخت پورې دی د کروندګرو او ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د بجلی ورکول وخت زیات سی. بلخوا د پرلت ډیری برخوال وایي چې د ګرمۍ په دې موسم کې د بلوچستان و کروندګرو ته د دوی د کویانو لپاره د وابډا لخوا په 24 ساعته کې بجلی یوازې 3 ساعته ورکول کیږي، چې له امله د دوی زیاتره باغونه او فصلونه مخ پر وچېدو دي. په دې اړه به غوږ سو وای و کروندګر ته
درې ګنټې بجلی مشترکې موږ د وابډا څخه خواست کړو
پر شمسی واړوي چې تر څو دا کار نوي سوی تر هغه وخت دی وابډا د ژمنې سره سم و کروندګرو ته په 24 ساعتو کې 8 ساعته بجلی ورکړي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزي سکتر عبدالرحمن بازئی راته وویل چې د صوبایي او وفاقي حکومت له لوري پر بجلی د سبسیډي په مد کې د پیسو پر وخت د نه ادا کولو له وجې هم د بلوچستان کروندګر د اوسني مشکلاتو سره مخ شوي دي. بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بکٹی زیاته کړی ده چې د بلوچستان و کروندګرو ته د 8 ساعته بجلی د ورکولو په خاطر د وفاقي حکومت سره تماس نیولی دی. نوموړي د خبره په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د صدر ملک عبدالنصیر شوانی په مشرتابه کې د پلاو سره د خبرو پر مهال کړی ده، په کوم کې چې د کروندګرو لخوا و اعلی وزیر ته ویل شوي دي چې حکومت په صوبه کې زرې کویان دي و شمسي توانایي ته واړوي. پر دې باندې اعلی وزیر وویل چې چې په صبح کې د کښت او کروندې لپاره 28,000 رجسټر کویان دي او شمسی توانایی ته پر اړولو نږدې 15 اویا ارب روپۍ مصرف راځي، کوم چې د نوموړي په خبره د مرکزي حکومت په مرسته یقیني کېدلی سي. اله وزیر دا هم ویلي دي چې د بلوچستان حکومت 2 ارب روپۍ د سبسیډي په مد کې و کسکو ته ادا کړي دي او نورې 2 ارب روپۍ به ډېر ژر ادا کړي. دا د هغه وروسته کله چې و بلوچستان ته د بجلی ورکوونکي ادارې کسکو له لورې د مئی په 9 نیټه په یو بیان کې ویل سوي وو چې د بلوچستان پر کروندګرو 63 ارب روپۍ د بجلی بلان پاتې دي. په دې کې 15 ارب روپۍ پر صوبایي حکومت او نږدې 2 ارب روپۍ پر وفاقي حکومت د سبسیډي په برخه کې هم شامل دي.
دا یو ترین رپورټ وو مشال ریډیو ته. غوږی ریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12:00 شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور ویلي چې په پرمختیایي عمل کې به قبایلي ډلو ته خصوصي پاملرنه کوي. تیر ورځ د اعلی وزیر له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې علی امین ګنډاپور ژمن دی چې د زمشو ضلعو د ولس محرومې ختمې او هغې سیمې د پرمختګ په لور روانې کړي. تر دا مهال معلومه نه ده چې زمشو ضلعو کې به په کومو کومو برخو کې صوبایي حکومت زیاته پاملرنه کوي. د بر جنوبی وزیرستان د پوځي عملیاتو متاثره شوي خلک وایي چې د 15 کالو تیرېدو باوجود د دوی ته ړنګو شو کورونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د مئی پر 12 مشال لیلو سره په خبرو کې د بر جنوبی وزیرستان یو فعال شیرپو مسید وویل چې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات په نامه په پوځي عملیاتو کې په زرګونو کورونه ویجاړ شوي وو، خو حکومت د ژمنو باوجود تر دې دمه تاوان نه دی ورکړی. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو ډومبی دور بغیر له نتیجې پای ته رسیدلی او دویم پړاو به نن کیږي. تیر ورځ رسنیو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر دی عالمګو ویلي چې حکومت غواړي دا ستونزه د خبرو د لارې هوارې شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې زرګونو تجارانو، لغړیانو، مزدورانو د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی او د مئی د 4 منیټې څخه د کوټې چمن د لوی سړک ترڅنګ ځینې سرکاري دفترونه هم تړلي. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې له افغان سیلاب ځپلو سره به اړینې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان فرحان حق دا خبره د یکشنبې په ورځ مشال لیدو ته کړې. بخنه غواړم. د ایران قضایی اداري ویلي چې صادق زیبا کلام چې د پونتون استاد او د حکومت منتقد ده په زندان کې چول شوی او د ګڼو تورونو لامل په بند محکوم شوی ده.
مشال ریډیو لن خبرونه. د ملګرو ملتونو یو ویان وایي دا سازمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په تماس کې دی چې دا غي واد له سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وشي. په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان د ځینو برخو په سندی حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شوی دی. بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. سیلابونه چې تر ډېره د بغلان ځینې ولسوالۍ ځپلي دي، تر 300 د ډېرو کسانو د مړینې او د سلګونو کورونو د تخریب سبب شوی دی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستیال ویاند وایي ښاغلی ګوتریش په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره خپله خواخوږي او پیوستون څرګندوي. فرحان حق پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابر شي. د ملګری ملتونو سرمنشي له افغانانو سره خپله خواخوږي ښیي او تر هغو سیلابونو وروسته چې د افغانستان په شمال ختیځ کې په نتیجه کې تر 300 زیات کسان مړه شول د خپل پیوستون خبر ورکړی دی.
ځینو نړیوالو سازمانو په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د لومړنیو مرستو د رسیدو خبر ورکړی. ګڼو نورو هغو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان شمال ته تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته د وچنه دارو درملو د لیږلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر ایکس پاڼه کابل ته د 90 ټنه درملو او طبي تجهیزاتو د رسیدو خبر ورکړی چې د 14 بشري سازمانونو له لارې به سیلاب ځپلو کسانو ته رسول کیږي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون په یو اعلامیه کې لیکلي د سیلابونو داسې وخت پیدل چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او ځکه نو سیلاب ځپلي هر اړخیزو بشري مرستو ته اړ دي. په اعلامیه کې نړیوالو شریکانو، بشری سازمانو او ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې سختو اړتیاو ته په پام سره د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي. د جمعې ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبیدل چې تر اوسه په نتیجه کې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د نورو تریتم شو کسانو د لټون هڅې هم روانې دي او بیلابیلو رضاکارانو په دې برخه کې هڅې پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس پرون د طالبانو د کډوالو او رسنیدو وزارت په حواله لیکلي په دغو سیلابونو کې تر 1400 زیات کسان ټپیان، تر 2600 زیات کورونه یا څه ناڅه یا بشپړ ویجاړ شوي او زر څاروي تلف شوي دي. خو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په یو اعلامیه کې په بغلان کې د ویجاړو شوو کورونو شمیر 3000 ښولی او وایي په مړو کې 150 ماشومان شامل دي. دغې ادارې لیکلي په تخار او بدخشان کې هم د تازه سیلابونو له کبله 300 کورونه زیانمن شوي. پر ټولنیزو شبکو د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې اټکل دا دی چې په دغو سیلابونو کې اوښتي مالي او ځاني زیانونه زیات وي. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځ په سیندي اوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو اټکل شوی دی. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې د دغو سیمو د سیندونو پر غاړه له استوګنو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې د لوړېدو په صورت کې د خوندیتوب پر لار چارو غور وکړي. په اطلاعیه کې له خلکو غوښتنه شوې که د اوبو سطح لوړه شي نو سیندونو ته څیرمه دي له تګ راتګ ډډه وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداري عملیاتي مشر میرمن ایدم وسرونو ویلي د دوی ډلې به ډېر ژر سیلاب ځپلو سیمو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي میرمن وسرونو دا خبرې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په پرونی کتنه کې کړي. د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ویلي که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې کومه ونډه نه لري خو د اقلیمي بدلون له پدیدې زیات زیانمن شوی دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او ولیکي.
د خیبر پختونخوا د گورنر فیصل کریم کونډي او اعلی وزیر علی امین ګنڈپور ترمنځ د یو بل پر ضد د بیانونو لړۍ روانه ده. کونډي پرون وویل چې د گورنر د چوکۍ حفاظت کول شي. دا لغه ورسته ده چې ګنڈپور پرون کونډي ته د لکه ورکړې و چې کله سیاسي بیانونو یې ډډه ونه کړه نو د گورنر چوکۍ به له لاسه ورکړي. بل خوښېدونکي د سیاسي چارو پوهان وایي په خیبر پختونخوا کې نا امنی او اقتصادی مشکلات زیات شوي او په دې حال کې د صوبې د دوه اعلی چارواکو ترمنځ تناو د دې صوبې د عوامو مشکلات نور پسې زیاتول شي. تفصیل د منور شاه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د دغه صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ته خبرداري ورکړه چې کله د گورنر پر ضد اقدام کوي نو د به هم بې جواب نه پاتې کیږي. د لهغه ورسته دا چې ګنڈاپور ویلی وو چې کونډي له سیاسي بیان بازی لاس وانهخلي نو پر ضد به اقدامات کوي او حتی له گورنری یې هم لری کولې شي. د مای په یو لسمه فیصل کریم کونډي په ډیر اسماعیل خان کې یو غونډه ته وویل چې د گورنر د عہده حفاظت کولې شي.
هم گورنر هاوس به دوړ جايږي
د ویلي دي چې موږ په گورنر هاوس هم ورزو. زه په یو عیني چوکۍ ناستي مو د دې تحفظ په خطوګه کولای شم که زما پر ضد اقدام کوي نو سخت جواب سره به مخ کیږي. زه د تویل غواړم چې خپل جبه دي قابو کړی کنه چې په کوم ډول خبره کوي په هم هغه ډول به یې جواب درکوم.
زبان استعمال کوګه اوسی زبان مې جواب آئےګا.
بلخوا هم د مې په یو لسمه لدی وړاندې علي امین ګنڈاپور په ډیر اسماعیل خان کې خبري اعلانو ته ویل چې گورنر دې د خپل عہده له آئینی چوکاټه بهر نه وځي.
آپ گورنر ہیں آپ کو ایک آئینی ہوتا ہے
ته گورنری او دا آئینی عہده ده. تا ته پکار دی چې د سیاسي ټکراو نه ډډه وکړي. دا ځل درته سنویم خو صرف خبرداري درکوم ستا د ګاډي تیل هم زما په اختیار کې دی او کو غواړم نو گورنر هاوس بدر نه واخلم او په دوو کمرو کې اوسېدلو ته به دې مجبور کړم. ته د عوامو نماینده نه یې. دا عہده ته په یو نوټیفیکیشن ترلاسه کړی او په همدغه ډول یو نوټیفیکیشن به له دې عہده لری کې دی هم شي.
د گورنر فیصل کریم کونډي او وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور ترمنځ د بیانونو د لړۍ برسته له هغه پیل شوه چې څو ورځې وړاندې کونډي ویل ګنڈاپور د عمران خان د خوشی کولو لپاره بې ځایه بیانونه نه ورکوي. که څه هم علي امين ګنڈاپور د پاکستان تحریک انصاف او فیصل کریم کونډي یې له مخالف پیپلز ګوند سره تعلق لري خو دا دواړه مشران بیا د ډېر اسماعیل خان ضلع اوسېدونکي هم دي او په دغو مهمو چوکیو د دوی له ټاکل کېدو وروسته تمه وا چې د صوبې د مسایلو حل کولو لپاره به ښه همکاري وکړي. دې ته په کتو سره خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي چې دا مهال د صوبې د پولیسو د مشر اختر حیات ګنډاپور تعلق هم د ډېر اسماعیل خان سره دی، نو په کار ده چې دوی لږ تر لږه د صوبې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي.
سماجی تعلق حالات خرابی جنوب کے چکن دن روزانہ په لیکن بروت کے برت شوے دے پائے کے درے طرح گر بڑے دی اور سلور زخمیان دی پرنو شیو پر شمالی وزیرستان کی بردون شیو نظموں دا خیال لے چھے دائی کہ یو بر سردہ مہازارائی جاہری سادی نے پکار دارا چھے دا خپل خپل چھوکے پری دی اور بل چاہتے ور کی چاہی دا صوبی دا حالات خوکی.
دا راز دا پیخور پوہنتون دا سیاسیاتو دا سانگی پخوانی مشر ڈاکٹر زاہد انوار د مئی په 12مه مشال ریډیو ته ویل خیبر پختونخوا په داسې حال کې اقتصادي مشکلات لري چې په وفاقي حکومت یې اربونه روپۍ قرض پورې ده، نو په کار ده چې گورنر او وزیر اعلی د خپل منځي اختلافاتو زیاتولو پر ځای له وفاقا د خپل پور ترلاسه کولو لپاره همکاري وکړي.
دا صوبه خو ډېره غریبه صوبه ده، خو دلته خدای اوبه ډېرې ورکړي، دا بجلی پیدا کیږي، نو واقعي چې په وقا وفاق باندې د صوبې کمې پیسې دي د بجلی په مت کې د هغه په کارداري چې وفاق دې صوبې ته ورکړي. نو د دې واحد حل دا دی وزیر اعلی دی گورنر دی چې دې د دې صوبې په وسیع تر مفاد کې د بقایا جاتو د پیمنټ په حوالے سره کم از کم دونه یو کنسنسس ڈیولپ کی چې په دغه باندې په یو پیچ شي او د وفاق نه دغه پیسې وغواړي چې دا صوبې د معاشي کم مشکلات دې کې کمې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی تر منتخب کېدو وروسته علي امین ګنډاپور سو واره وویل چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دې خوشی کړل شي، که نوی نو دوی به یې د خوشی کولو لپاره په خپل سر اقدام وکړي. خو د دې صوبې گورنر فیصل کریم کونډي سو ورځې وړاندې وویل چې عمران خان یوازې عدالتونه خوشی کولی شي، له دې بغیر د هغه د خوشی کېدلو خبرې تشه بیان بازی ده او په کار ده چې له دې ډډه وکړل شي. عمران خان دا مهال د درغلیو په یو شمېر قضیو کې باندې ده، خو هغه په ځان لګیدلی د درغلی تورونه ردوي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو اوس به بلې موضوع ته راځو. د پیښور د کمشنر دفتر ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې د خیبر درې پر لوی لار د کاچاک د مخنیوي په هدف یو شمېر چک پوسټونه جوړ کړي. دا خبره له دې دفتره د مې پر یو لسمه مشال ریډیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ذکر شوې ده. بیان ویلي د خیبر درې پر لار هر ورځ د افغانستان د میلیونونو روپیو بهرني توکي پرته له دې چې محصول یې پریشي پاکستان ته وارديږي او د هغه هیواد د خزانې ته د لوی تاوان لامل کیږي. بلخوا د خیبر ضلع سوداګر اندېښمن دي چې د ضلع دننه د چک پوسټونو جوړول به د عامو خلکو لپاره ستونزمن تمام شي. دوی غوښتنه کوي چې له افغانستان سره پر پوله په بیلابیلو سیمو او داراز د تورخم په صفر نقطه کې باید د کاچاک د مخنیوي او موثر نظام جوړ او عملی شي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خیبر درې په لار به تر تورخمه پورې د سمګلینګ مخنیوي لپاره چک پوسټونه جوړ کړي او چا ته به اجازه نه ورکوي چې غیر ملکي سامانونه پرې افغانستان نه پاکستان ته یوسي. خبر پاڼه لیکي چې په دې چک پوسټونو کې به پولیس، مالیه، محصول او نشه یي توکو د مخنیوي ادارې کسان، زراعت محکمې او خوراکي شیانو محکمې کارکونکي په ګډه ډیوټي ورکوي او نان کسٹم پیډ یا بغیر محصوله شیان به نیسي او دا به څلرشت ساعته فعال وي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایریکټر شاید حسین مشال ریډیو ته وایي چې اوس ډیره موده وشوه چې افغانستان نه ډیر په کم مقدار کې خارجي توکي په غیر قانوني لارو راوړل کیږي او داسې پریکړې پخوا هم شوي خو عمل پرې نه دی شوی.
د افغانستان نه چې کم مخکې به څنګه راتلل نان کسٹم پیډ مالونه نو بند شوي دي زیات، ولې چې پاکستان نه ټرانزیټ 80% واوښتو. کمشنر وایي چې چک پوسټونه به جوړو، نو دې کې دواړه شامل دي که د هغه غاړې نه سره ځي یا د فاټا او پاټا چې کم ټیکس اگزمپشن دی په بعضو شوزونو هغه چې سیټل ته راځي نو هغه دپاره دوی یو کوشش کوي. خو بهرحال دا کوششونه مخکې هم شوي دي خو مؤثر نه و، او اوس په وخت سره ثابت شي چې دا چک پوسټونه جوړ شي نو چې د دې سا اثرات راځي. نور د بلوچستان د لارې به زیات کېدل د نان کسٹم پیډ هغه هم اوس اورو داسې چې بند دي، نو په هغې خلک احتجاج هم کوي چې خلک بېروزګاره شوي دي.
د خیبر ضلع یو سوداګر مجیب شینواری وایي چې په کار ده یوازې په تورخم صفري نقطه باندې او په سرحدي سیمو کې د سمګلنګ مخنیوی وشي او د خیبر درې په لار که دا چک پوسټونه جوړ شي نو لسته به ډېرې ستونزې پیدا کړي.
بهترینه طریقه خو دا ده چې دوی په بارډر باندې د دې روکتام د پاره داسې طریقه کار اختیار کا چې نان کسٹم پیډ شینه انټری نه کا، او دغه سبا په دې چک پوسټونو باندې بیروبار جوړ شي، خلکو ته به تکلیف جوړ شي. که په بارډر باندې په صحیح طریقے سره منیجمنٹ وشي او په صحیح طریقے سره د دې روکتام وشي نو په دې ضلع کې دننه د یو چک پوسټ ضرورت به هم بیا پیښ نشي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان نه په غیر قانوني لارو باندې په میلیونونو روپو غیر ملکی سامانونه او خوراکي توکي پاکستان نه بغیر محصول جمع کېدو راوړل کیږي او دې سره قومي خزانې ته د ورځې په حساب په میلیونونو روپو تاوان رسی او په ملکی اقتصاد ورسره اغیز پریوزي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
په پاکستان کې د سولر پینلونو بای د تیر کال په پرتله 50% او بخې 50% کمی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د بجلی په نرخ کې د لوړوالي له وجې ډیری خلکو د لمریزې انرژۍ کارولو ته مخه کړې ده. کاروباریان او شنونکي وایي په نړیوال بازار کې د سولر پینلونو بای ټیټې شوی دی او همدا وجه ده چې په پاکستان کې د هغوی قیمتونه غورځېدلې دي. وسیم سجاد رپورټ راکوي.
په پیښور کې ارتوب خان چې په تیره میاشت کې په خپل کور کې سولر پینل پلانټ لګولې مشال ریډیو ته وایي.
ما په خپل کور کې 7 kV سیستم انسټال کړی دی. انسټال کولو وجه دغه و چې موخه کې د لوډ شیډنګ ډیره غټه مسله وه، نو هغه ته موږ کتل او موږ د سولر سیستم انسټال او د فائدہ موږ ته دغه ده چې اول خو بل اوسره زیرو شو کنه. د دې نه علاوه چې کم دی موږ دغه پنکې اے سی او د اوسره ټیوبل وغیرہ چې کم دا اوبو والا سیستم دی دا اوسره ټول دې شیزو دې سره بیا فری شو.
د نرخونو یاد بدلون راتلو وړاندې د 15 kW سولر سیستم بیا شاوخوا 2.5 لک روپی وا او اوس یې قیمت صرف 2.45 لک روپی دی. یعنی یو تخته چې تیر کال په 45 000 روپی میلاوی ده اوس په بازار کې په 21 یا 22 000 روپی ده. په کوز دیر کې د یو شخصي سولر کمپنۍ مشر اعجاز خان د قیمتونو زیات کمښت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ریزن دا ده چې یورپین کنټریز ته به دا سولر ډیر زیات لو او هغه په چاینیز مارکیټ باندې فلحال بین لګولې د هغه خپل پروډکشن شروع کړی دی. په دغه وجه باندې چاینیز مارکیټ کې پروډکشن ډیر زیات سیوا شوی دی. بل پاکستان پورټس کولاو دی، لارې کولاو دی، په دغه وجه باندې مالونه ډیر زیات دی. یو سپلایر تقریبا هر میاشت 10-15 کنټینر سولر را روان دی. نو په دغه وجه باندې هغه سپلای ډیره زیاته ده، ډیمانډ یې خام سیوا دی خو د ډیمانډ نه سپلای سیوا ده. نو په دغه وجه باندې د سولر ریټونه کم شوي دي. او بقایا چې د فیوچر خبره ده، نو سولر خدا ده چې فیوچر یې ښه برایټ فیوچر دا دی چې یو خو بجلی ورځ په ورځ ګرانېږي، بل انرژي کرایسیس را روان دي، ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي.
په داسې حال کې چې د سولر پینلو نرخونو کې کمښت د ولس لپاره د ګرانۍ او نو واپس کیدونکو انرژي بدل دی، د پاکستان حکومت هم هڅه کوي چې اولس رینیوبل یا د تجدید وړ انرژي استعمال لپاره وهڅوي. په یاد لړکی حکومت بیلابیلې پروژې هم پیل کړې دي، په کوم کې چې سرکاري عمارتونو او دفترونو بجلی سولر پینلو ته بدلول او په بیلابیلو ځایونو کې د سولر لوی لوی پلانټونه لګول شامل دي پیل کړې دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شپږو ولایتونو د والیبال د څلور سلویخ لوبډلو ترمنځ سیالۍ شوې دي. د پروګرام منتظمینو ویلي چې له دې لوبو مخه د ځوانانو یووالی، خلکو لپاره د ساتیرۍ موقع برابرول او له نشو څخه د ځوانانو راګرځول دي. د ټورنمنټ پای لوبې ته د پکتیا او کابل د موسیقي د والیبال لوبډلو لاره ومونده چې د پکتیا د نیازیو د والیبال لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او کابل ولایت د والیبال سیالۍ چې یوه میاشت مخکې پیل شوې وي او پایلو بیته د پکتیا او د کابل موسی لوبډلو لاره موندلې وه، د پکتیا د نیازې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. لوبغاړي وایي که چیرې د لوبو لپاره ورته مناسب چاپیریال برابر شي، نو په دې ډګر کې ډېر پرمختګ کولی شي. یو تن لوبغاړي حمیدالله حمیم مشال راډیو ته وویل
که چېرته لوبغاړو ته د لوبې په ټولو اصولو برابر لوبغاړي جوړ شي، نو زه باور یم چې دوی په لوبو کې به څو چنده زیاتوالی راشي. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې، د هیواد په ګوټ ګوټ کې ول لوبغاړي ستا، ول قدرونه ستا، خو راپورته سوي نه دي او له دوی نه ګټه نه ده پورته سوي.
ورزشکاران د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د سیالیو په لاره اچول ګټور بولي او زیاتوي چې په دې ډول لوبو سره د ورزشکارانو مهارتونه لوړیږي او د هیواد په کچه لوبو لپاره د دوی له تیاری سره مرسته کوي. یو بل لوبغاړی محمد امین مبارز وایي
دا لوبې ډېرې خوندورې زموږ لپاره. موږ خوشاله سپکتات راغلي استې کوچې دلته دي ځوانانو، دولتي ځوانانو دغه رسو وګورو. لوبغاړي اقتصادونه ضعیف دي، اقتصادي مشکلات زیات لري، د دغه په خاطر نسي کولای چې ولایتو کې ډېرې راسي او ډېرې لوبې وکړي.
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزشي عملیات چارواکي وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د لوبغاړو لپاره د اسانتیاو هڅه کوي. خدا پراخ ډګر د ټولو فعالو کسانو بنسټونو همکارۍ ته اړتیا لري. ورزشی امیر نور رحمان تسکین وویل
متاسفانه پکتیا کې د مشاتو لړخه موږ سره هیڅ نو عمر سند سوي. زمونږ اراده هم دادا، پلان مهم دادا، ترڅو کوشش کو بار بار دوی سره مجلسونو کو، دوی ته قینت ورکو چې نور څنګه تر څنګ دوی ورزش تم توجه وکړي او ورزشکاران باندې پنګونو کې د امکان برابر کړي.
یاد دی وی په لویه پکتیا کې د کرکټ لوبي ورسته د والیبال او فوټبال مینوال ډیر دي او نامداري لپاره هم ډیر خلک راټولېږي. د افغانستان د خپلځیو د پخوانی ودانیو په انګړونو کې د والیبال، فوټبال او باسکټبال لوب میدانونه جوړ شوي او له هماغه وخته عموما د سپورت مینوال زده کوونکي پکې د سپورت په ساعت یا تفریح کې تمرینونه او لوبې کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو دا سی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک ہے
لے باسینا دا ترمو دا گندارا تاریخ دا دا اغلی صفیه حلیم چڑن دا چپ رستاو کے پرنگہار کے مومن خپرندویا ټولنی چاپ کړی دا په دې کتاب کې هغه ټولو حوالو ته کتنه شوی چې تاریخ پوګدو کې بهرنۍ او هم کورنۍ او لیکوالو په گندارا تهذیب لیکنې کړې دي. د کتاب په ځانګړتیا د مشال لډیو خبریال بازمد عابد له څو تنو لیکوالو تاریخ لوستونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
لا باسی نه تر امو د گندهارا تاریخ د پښتو ژبې د ناول او کیسه لیکوالی اغلی صفیه حلیم سیلنیس کتاب نوم دی. دا کتاب په ننګرهار کې مومن خبرندوی ټولنې تازه خپور کړی دی. د کتاب لیکوالی د پاکستان له ټکسلا نه واخله د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او افغانستان کې د گندهارا تهذیب نښانې څېړلي او د هغو ټولو ختیځپوهانو حوالې راخیستي چې د تاریخ په اوږدو کې یې په گندهارا تهذیب کړي دي. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک چې یاد کتاب یې لوستی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل صفیه حلیم په خپل کتاب کې د بودایي تهذیب په اړه بشپړه تاریخي څېړنه کړې ده.
ل اباسین تر امو د گندهارا تاریخ یو بشپړ تاریخ دی او زه ورته په دې بشپړ تاریخ ویم. د گندهارا تاریخ په پښتو، اردو او فارسی کې نشته. ډیر لږ د ځینی مقالې حبیبی صاحب او ځینی نور لیکوالو لیکلي، ځینی چې په پیښور کې لیکل کړي دي هغوی هم د محدودو سیمو په اړه لیکل کړي دي. صفیه حلیم د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په پراتو سیمو باندې چې بودایی او د ګندهارا د تهذیب نښې دي هغې باندې لیکل کړي دي. تاسو د دې نه دا اندازه ولګوئ چې 198 حوالې ذکر کړي دي، 146 انګریزي حوالې دي، 230 د پښتو، اردو او نورو ژبو حوالې دي. د دې معنی دا شو چې د ګندهارا تاریخ په انګریزي کې دی.
محمد ابراهیم ابراهیمی چې د تاریخي کتابونو د مطالعې مینوال دی، لا باسین تر امو د گندارا تاریخ کتاب هم لوستی دی. نو موڑے هم په گندارا تهذیب د صفیه حلیم سیړنه بشپړ بولی.
یاد اثر د صفیه حلیم د تاریخی چیړنو او مشاهداتو یو ځانګړی اثر دی چې د لرغونی گندارا تاریخی آبادات داغه وخت ژوند جواګ د گندهارا تاریخی پولی او جغرافیا په کې لنور پښتو تاریخی کتابونو خجوات شوی دی. په یاد اثر کې اغله د ډیرو لرغونو توکو تاریخی کتابونو په لټنه کړي، د ټکسلا تر سمنګانه ای بیل ابیل بودایي کندوالی په سیلی دلی په هنتونو میوزیمونو ته تللی او بیل ابیل عجب خانی په سی چاند کړي دي.
مصطفی سالک زیاتوی چې کتاب په نری ژب لیکل شوی او د تاریخ لوستون کې تر پای پورې لزان سره ساتل شي.
صفیه حلیم د لنډو کیسو او ناولونو لیکواله ده. نو چې دا کتاب هم لولې لکه یو ناول چې لولې، چې په دې کې بودا اصلي کرکټر دی او دا نور راهبان او بوتان او دا په کې فرعي کرکټرونه دي. همداراز په دې کې د ناول غوندې انځورګري هم شوې ده. هر سیمه چې تشریح کوي لومړی جغرافیه بیانوي چې ډیره ښه انځورګري پکې کړې ده. دغه چې یوې کیسې ته ورته دی، یو ناول ته ورته دی او لوستونکي د لوستلو په وخت کې نه ستړي کوي، دا د دې کتاب بله ځانګړتیا ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان او په ځانګړي توګه ننګرهار کې کتاب پلورونکي د کتابونو له سوړ بازار نه شکایت کوي. خود دې کتاب خبرونکي نجیب مومند وایي چې د کتاب محتوا ته په کتو دې ته اړ شو چې کتاب خپور کړي. نو موړې وړاندې وایي
موږ کوشش همدای چې ټولنې ته ښه ګټور تاریخي کتابونه وړاندې کو او دا رقم کتابونه ټولنې ته ډیر ګټور دي چې خپل د تاریخ د اوراقو نه خبر شي. او دا کتاب موږ مختلف ولایتونو ته هم لیږلې دي او د دې کتاب مینوال په خبر کې هم دا کتاب تر لاسه کولې شالتم کوم چې غټي کتابخاني دي، مثلا کتاب کور
د گندارا او بودیزم په اړه لومړی معلومات هغه یونانی کتیبي او لیکونه دي چې هغه مهال شاهانو او راهبانو لیکلي او د هغه مهال د نخو نښانو تر سپړلو وروسته مندل شوي ختیځپوهانو لوستي او انګریزي ته یې ژباړلي دي. دا کره تاریخی سندونه صفیه حلیم پښتو ته ژباړلی چې د کتاب په بیلو برخو کې تر سترګو کیږي. دا کتاب په 192 مخونو کې په سپین کاغذ په مجلد ډول د زرو ټوکو په شمیر کې خپور شوی. وروستي 14 مخونه یې د بودایي تعذیب د معبدونو د ودانیو ستوپو او د بودا د مجسمو په انځورونو رنگینه کړی شوی. د کتاب په لیکلړ کې دغه سرلیکونه زیر شوي دي: ګندهارا، گوتم بودیا بودا، یونانی بودا، ژبی او عقیدې، عالمان او راهبان، تمدن، ټکسلا، سوابه او مردان، سواد، باجوړ، هزاره، اشنغر، پیښور، ننګرهار، غزنی، سرچینی، لوګر او وردګ، بامیان، بلخ، بغلان او سمنګان، کاپیسا، باګرام، کابل، د ګندهارا چور، عجایب خانی، پایله، د بودیزم خاتمه، نمونه او معنا د کتاب د لړلیک عنوانونه دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.